www.azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننی خبری ساعت ته مو هرکلی کوم. په افغانستان کې نن یو سخت زلزله وشوه. په دې خبرونه کې به د دې زلزلې د احتمالي زیانونو په اړه معلومات درکړو. همدارز واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي تر څو چې پاکستان د طالبانو ملاتړ نه لاس ونخلي افغانستاني منځګړتوب نشي کولای. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو، په دې خبرونه کې نړیوال موضوعات او نور راپورونه هم لرو. همدارس د افغان بي سیم په 1813 شمیره د اس ام اس او د ټلیفوني تماس په وسیله د نننې زلزلې په اړه خپل د سترګو لیدلای حال تاسو له اوریدونکو سره شریکولای شي. خو تر هر څه مخکې د ساعت خبرونه واوري. د نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه اجمل انت اوروي چې همدا شیبه په استودیو کې را سره ده.
تکل صاحب، د نړۍ په مهمو خبرونو کې هم د زلزلې چې مرکزی په افغانستان کې او په ګوندي هیواد پاکستان، هندستان او د جنوبي اسیا په ځینو نورو هیوادونو کیم ټکانونه سر شوی او په پاکستان نه د مرګجوب لري پټونه مرغلی دي. دا خبر به ولرو. امدارنګ د روسي چارواکو د بشري حقوقو د څار د ډلې هغه ریپورتونه رد کړي دي چې وایي د روسي په هوایی بمباریو کې په سوریه کې په لسکونو ولسی خلک وشل شوی.
ډیر مننه کوم ان صاحب. قدر من اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اوریدو لپاره چې شیبه وروسته وړاندې کیږي را سره اوسئ. خو لمړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري چې ناجی سپی چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نن ورځې د زوروري زلزلې له امله لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر خېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچګنی د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. د خبرونو تفصیل. یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په بدخشان کې خودل شوی، نن له غرمې وروسته د کابل په ګډون د هیواد ډېرې برخې سختې ولړزولې. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د دولت وزیر وایس برمک له ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د لسو ماشومانو د وژل کېدو خبر تایید کړ.
په تخار کې یو شمېر کلی تخریب شوی دی. د یو ښوونځي د نړېدو له امله بدبختانه لس ماشومان هم مړه شوي دي. د ځاني تلفاتو په اړه زموږ دا لومړنی راپور دی.
خو د ننګرهار د امیر روغتیا رئیس نجیب الله کمال ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه د شپږو کسانو جسدونه او 9 زخمیان انتقال شوي. له بلې خوا د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې د ښار اړوند په بیبي هاجري لیسې کې د ودانۍ د نړېدو له امله 12 زده کوونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د تخار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي دي. اجرائیه رئیس عبدالله وایي د داعش ډلې کړنې کوم ځانګړي قوم او مذهب پورې اړه نه لري، بلکې د دوی کارونه د وحشت او ترور استازیتوب کوي. ښاغلی عبدالله د خبرینن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
همدارنګ نور کسان چې په هر نوم د افغانانو په وړاندې جنایتونه کوي او د توتور له مخې قومي مسایلو ته لمن وهي، موږ باید د دوی د توتیو مخه ونیسو او په وړاندې اقدام وکړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د جګړې پر خېلو خو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراد کړي او د ملکی وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه خبر پاڼه ورسره له هغه ورکړه چې نن سهار په جلال آباد ښار کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله د دغه کمیسون دوه کارکوونکي وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. او د لوګر چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره د ویچګنی د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. دغه ولایت د والي ویان سلیم صالح په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
لا خبره مونږ د ټلک د دوبه په خروار ولسوالۍ کې د اوسان زموږ عملیات جریان لري. نو څوار مخالفینو یې شنو وژل شو د دې خروار ولسوالۍ هم راغلي.
خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې خروار ولسوالۍ د دوی په لاس کې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه لا اجمل ان څخوري.
I love you.
دوستانو د سیمه او د نړۍ خبرونو پایلم له هغه زلزلې کوچ مرکزی د افغانستان په هندوکش سیمه کې وو. د دې زلزلې ټکانونه په ګوندی هیواد پاکستان او همدارنګه هندوستان کې هم احساس شوې دي. په پاکستان کې رپورټونه وایي چې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي. همدارنګه د جنوبی اسیا په ځینو نورو هیوادونو کې هم ویل کیږي چې د زلزلې ټکانونو ودانۍ خوځولي. په کابل، اسلام آباد او نوی ډیلی کې خبریالانو ویلي دي چې ودانۍ لیدلې چې لړزیدلې او خلک له کورونو کوڅو ته راوتلي وو. دا زلزله چې و دقیقه دوام وکړ په ډیرو سیمو کې خلک اړ کړل چې له ودانیو راووزي او په ځینو سیمو کې ودانۍ نړولي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریالانو وایي د دې زلزلې په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره د سواد درزه پلي. په بیخبره خوا او شا سیمو کې هم یو شمیر ودانۍ نړیدلې. دغلته تر اوسه 14 کسان عمرې نه تایید شوي. ویل کیږي چې ترابیا او زیات ټپیان روغتونونو ته مړل شوي. هندوستان کې هم د زلزلې ټکانونو نه احساس شوی، خو د مرګشوب لپاره کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسي چارواکو د بشري حقوقو د څار د ډلې چې مرکزی په نیویارک کې د هغه ادعاوې رد کړي چې وایي د روسي هوایي بمباري په سوریه کې د لسګونو ولسي خلکو د مرګشوب لسبب شوی. د کرملن ویان دیمتری فیسکوپ نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل موږ د هوایي بریدونو په اړه د رسنیو په لوی شمیر کې مضر او قصدي معلومات لیدلي او دا راپورټ ښایي د همدوی څخه یو وي. پرون د بشري حقوقو د څار ډلې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې په بمباري کې د 950 ولسي خلکو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه څېړنه وکړي. د بشری حقوقو د ادارې د رپورت لمخې 22 ماشومان په شمول د ویلوې کورنۍ شپږ څلوي غړي په هومس کې د روسیې په بمبارۍ کې وژل شوی. همدارنګه ویل کیږي چې دغلته 14 کسنور ولسی خلک پر یو نانوی د بمبارۍ پر مهال وژل شوی. ویل کیږي چې دواړه پیښې د اکتوبر په 15 نیټه رامنځته شوی. پیسکوپ ویل د روسیې پوز د هوایي بمبارۍ پر مهال خپل اهداف په ډیر غور ټاکي او د ولسی خلکو خوندیتوب ته پام کوي. د اسلامي دولت د وسلوالو دلیل مشکوک وسلوالو سره پنخته کې لکټ لګا د ترکیه دوه پولیس وژل شوی. رپورټونه وایي چې په جنوب ختیس کوردی سیمه کې پروت د دیار باکر خار کې په دینخته کې چنن شوی 15 وسلوال هم وژل شوی. د ترکیه چارواکي وایي د اسلامي دولت د دلیل دا وسلوال خې پنخره کې د اکتوبر د 10 نیټه په غو دوه ځان وژونکو بریدونکو کې لاس ولري چې د کوردپلو په غونډه کې وشوي او ترسلو زیات کسان وژل. تر دې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سوریه استخبارات او کوردی وسلوال دانکری په بریدونکو کې پړه بللی وو او ویلی وو دوی د داعش سره یو د دې بریدون لپاره کار کړی دی. په بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ایتالوي مرستندوی کارکونکو د وژنې په تړاو نن څلور تنه نیولې دي. د ایتالیا مرستندوی کارکونکو په سپتمبر کې وژل شو او د اسلامي دولت وسلواله ډلې پړه پر غاړه واخیسته. د ډاکی د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي لنیول شو کسانو څخه درې تنه په مستقیمه توګه پر مرستندوی کارکونکو باندې په دزو کې لاس ترلود. چارواکو ویلي دوی هغه موټرسایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټابله لبري دروسته د تیښتې لپاره کاروه. او چینایي مشان د دې هیواد راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونیست ګوند مشان نن په بیجینګ کې راټول شوی چې د 2014 کال څخه تر 2020 پورې 15 کلن اقتصادي پلان مسوده جوړ کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد، په کورنۍ لګښت او په کور دننه په بسیاینه ولاړ اقتصاد باندې واړي. دا خبرونه اوس هم د هوا د حالات اټکل نجيبې سمان څخه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 3 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 2 ده. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 9. په هرات کې هم اسمان شین اټکل شوی د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15 ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به اسمان ځای ورځ وي. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 11 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 1 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 0 ده. او په بامیان کې به هوا نسبتا سړه وي د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه منفي 15 اټکل شوی ده.
د خبري سات ځنګړي خبرونه اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور نه مرکی لرو. جګړه ځپلای افغانستان نن زلزلې وځپه. پرونه خبرونه کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نننۍ زلزلې د زیانونو په اړه معلومات اوري. په افغانستان کې د مروجو کورونو نیمګړتیا او د زلزلو په وړاندې د دې کورونو کمزورتیا په څه شي کې ده؟ په دې اړه به د رغونې د چارو د یوه کارپوه نظر واورئ. د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي د پروژې د ونډو د ویش تړون نن لاسلیک شو.
که چیرې دغه پایپ لاین راشي په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي، نو چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي نو دوی د دولت د مخالفتونو نه لاس اخلي.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي تر څو چې پاکستان د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس وانخلي، افغانستان د دې هیواد پر منځګړتوب باور نشي کولای. په نورو موضوعاتو کې د هیواد د ملي ژبو له برلاسي او ټولو ته له منلي شاعر سلیمان لایق سره د مرکې یوه برخه به درته واورو. ښاغلی لایق پښتو حماسي ادب ځکه پیاوړی بولي چې وایي ځواکمن شفاهي ادبیات لري.
پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې له وو له دوه سره د افغانستان استوګن خلک هسته وو، هغه فولکلوري ادبیات ډېر قوي دي.
د هغې ځوانې هندۍ میرمن کیسه به هم واورئ چې په ماشومتوب کې په پاکستان کې ورکه شوې وه او اوس خپل هیواد ته ستنه شوې. نور په زړه پورې راپورونه هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زمږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو، د خبرونې په پایل کې د نننۍ زلزلې موضوع راخلو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسدالله لودین همدا شپه په مستقیمه اړیکه له سټوډیو را سره دی. لودین صاحب، د نننۍ زلزلې تلفاتو په اړه مو څه اوریدلی او چارواکو له مختلفو ولایتونو څخه د دې زلزلې د زیانونو په اړه تاسو څه ویلي؟
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې، دغه زلزلہ چې مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ خودل شوې، نن د یونیم بجب شاوخوا کې افغانستان ولړزو او دغه راز دغه زلزلې ټکانونه په هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا په ځینو هیوادونو کې هم احساس شوې دي او هلته هم خلکو ته مرګ ژوب لاړولې. په افغانستان کې تر اوسه د مرګ ژوب په اړه دقیق ارقام نشته، خو بیره بیره ولایتونو څخه چې موږ کوم ارقام راټول کړي هغه دا ښیي چې په ننګرهار کې د زلزلې د لومړنۍ معلومات مخې شپږ کسان وجلی او نه شپږ زخمیان کړي. دغه راز په تخار کې هم یو لیسه د زدکونکو نړیدلې ده، په دې کې 12 زدکونکو وجل شوی، ډیر سټپیان دي. دغه راز کونړ کې هم ویل کېږي چې ډیر کورونه نړیدلې دي، په دوه کې یو ډیر کس زخمیان دي او یو کس مړ شوی دی. پنشیر کې هم ویل کېږي چې 25 کورونه نړیدلې دي او ویل کېږي چې دغلته خلک یا وجل شوی او ټپیان د خاورو لوټو لاندې دي او هڅه کوي چې د بیړنۍ حالات کمیټې دغه کسان د خاورو لاندې راوباسي. تر اوسه په دې برخه کې د تلفاتو په اړه کره جزئیات نشته، که څنګه چې ما مخکې ویل، خو څو شپې وړاندې چې موږ د دولت په د استقرار په چارو کې د بیړنۍ حالات په چارو کې دولت د وزیر وایس برمک سره خبرې وکړې، هغه ویل چې زلزلہ چې واشره وو درجه ثبت شوې ده په ختیځو او شمالي ولایتونو کې تلفات لري او دوی کوشش کوي چې د تلفاتو ترسیدګي وکړي او کوشش کوي چې حکومت کسان چې د خاورو او لوټو لاندې باندې پاتې دي هغه کسان راوباسي. او دوی د محل په کابل کې او بیړنۍ ناسته هم رابلل ده. خاله چې د زلزلې په د زیانونو په اړه باندې داسې چیرته و د خاغلی برمک لاندې خبرې وورو.
مرکز زلزلہ باسوس معلومات دی مو در ولسوالی جرم بدخشان این در نقاط شمال شرق افغانستان، منطقه خستک یا دره خستک و یک قریه‌ای که در اطراف خود امی منطقه است و در خود ولسوالی جرم است متاسفانه که تخریب شده و به می ترتیب با گزارشی که چند لحظه پیش به ما رسید، دولت تخار هم تعداد قریه‌ها تخریب شده در ولسوالی مختلف و تعداد تلفات یک ده طفله. یکی از مکاتب گفتن که متاسفانه اونا چی شدن، از بین رفتن. دیگه ای اولین گزارش تلفات جانی مامی است.
تکل صاحب باید وایم چې دا مهال اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم یوه بیړنۍ ناسته رابللې په دې اړه له خبریالانو سره خبرې کوي او په دې ناسته کې به د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي ادارې او دغه راز نورو اړوندو ادارو ته سپارښتنه وشي چې ټولو ولایتونو ته د خپلو ادارو ته د چمتووالي امر وکړي او ټولو ولایتونو کې د دې زلزلې له امله زیانمنه شوو کسانو ته رسیدګي وکړي. تر اوسه معلومات همدومره دي، موږ کوشش کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د دې زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه اورېدونکو ته کره او دقیق معلومات ورکړو.
ډېر زیاته مننه کوم اسدالله لودین. قدرمن اورېدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د نننۍ زلزلې د زیانونو او تلفاتو په اړه د چارواکو د څرګندونو په حواله معلومات راکول. په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان هم د شپې د ټلیفون په مستقیم علي کرا سره دی، ویل کیږي چې د افغانستان شمال د دې زلزلې مرکز وو. آریان صاحب، په کندز کې چې هلته زیات خلک بې ځای شوي دي لخپلو کورونو د جګړو لکبله، د تلفاتو په اړه څه معلومات شته او د ورانیو ویجاړیو تاسو ته چارواکو څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته، تاسو به د ازادۍ راډیو اوریدونکو څنګه چرای چې ټول تمنون دغه زلزلہ ارمن ورسې او بچی رحمت سوا او دی راکونو راپور خاص دغه زلزلہ مرکز د بدخشان جرمول سولې خو د سره د خو د کندز سیمه شروا کې وای چې د ټول سولې څخه راپور نه راغو تروس پر د څه څه سره او یا ځاني زیانو د خلکو ته نه دی اوختي. خو د تخار سیمه چارواکي دی وايي چې د زلزلې له کبله د تخار په ښار کې د انجنونو یو خولای چې د دې حاجرې په نوم یادیږي دغه نړیدل ده، د خولسي نړیدل له امله سننجنې وژل شوي او څه باندې سره نورې تتل شوي دي چې په تخار روغتون ته انتقال شوي دي. هر سیمه چارواکي وايي چې روغتیایي والی سرپرہ ویان سنت اللہ تیمور وائی چیتا کمرا پور چیتا خاش پانسی مختلف کسان کو شمول خوشیانو تاتراندی او څمبه د شپې ته کورونا نړیدل دي. همدارنګه د بدخشان د والی ماوین ډاکټر ګل محمد بدار آزادۍ راډیو ته ویل چې دغه خبره لپاره یوازې د بدخشان په د کشف کول سیمه کې 200 کورونا نړیدل دي. همدارنګه دوی ویل په پولیس ډول د بدخشان په سطح کې څه باندې کورونا نړیدل دي چې په مختلفو ولسوالیو کې دا شمېر په مختلف ده، یعنی بعضې ولسوالیو کې 200 او بعضې کې شل. او خو دوی ویل تر اوسه پورې د ځاني تلفاتو په اړه دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی.
بله، او آریان صاحب، په کندز کې څه حالت دی؟
تکل صاحب، په کندز پر څه باندې دوه اونۍ کېږي چې امنیتي ځواکونه نیول اوس مهال امنیتي ځواکونه د دغه ولایت په څلورو دروازو کې حاکمیت لري. ښار کې امنیتي وضعیت ډېر ښه ده، خو په کلو بانډو کې لا هم وسله وال طالبان فزیکي حضور لري، کله ناکله جګړې وي. خو د سیمه چارواکي وایي چې دوی ته د افغانستان ولسمشر هدایت ورکړی ده تر څو چې کندز ښار په بشپړه توګه د وسله والو طالبانو.
آریان صاحب، کندز کې فون لیکه کې فکر کوم زیات ستونزې شته، که څه هم زستاسو خبرې کې انقطاع کله کله راځي. زما مطلب له سوال نه دا و چې په کندوز ښار کې چې یو زیات شمیر بې ځای شوي کورنۍ ځای پر ځای شوي دي او زیات شمیر خلک لخپلو کورونو د جګړو له کبله بې ځای شوي، د زلزلې چاته زیان اړولای څه معلومات شته؟
معلومات چې موږ د کندز سیمه چارواکو څخه اخیستي دي، څو پورې به دغه زلزلې نه کوم زیان خلکو ته نه ده اړولی او نه داسې مالي زیان او نه ځاني زیان نه ده اړولی خلکو ته.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. اجمل آریان په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې په شمال شرقي ولایتونو کې د نننۍ زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه د چارواکو له قوله راپورونه راکول. د افغانستان په زلزلو کې اکثرا کورونو ته زیات زیانونه اوړي. د افغانستان د مروجو کورونو نیمګړتیاوي په څه شي کې دي او د زلزلو په وړاندې ولې د افغانستان کورونه دومره کمزوري دي؟ په دې اړه د بحث لپاره مې انجینر محمد شاکر شهیر ته چې د رغونې د چارو کارپو دی بلنه ورکړي چې په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړي. انجینر صاحب شهیر، له تاسو نه مننه کوم. کمزوري ټکی د افغانستان په دغه ساختماني صنعت کې یا د انجینرۍ په صنعت کې، د ساختماني انجینرۍ په صنعت کې عموما په څه شي کې د زموږ د کورونو نیمګړتیا، مخصوصا د کلیوالو او خامو کورونو نیمګړتیا په څه کې ده چې اکثرا زلزلې زیات زیان اړوي؟
مننه، سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. لمقا کې د تاسو رادیو لپاره اورین، اگر راپور چې برمکس تهیه کړو، اگر تاسو خبرنگار چې د تخان هغه راپور تهیه کړو، ما ټول واورې د پدې معنا دي چې دا مشکلات کې دي. اگر نقاط یعنی د زلزلې لپاره زیان اخیستي، چې معمولا اقتصادي یعنی هغه مناطق چې خلکو اقتصادي مشکلات درلوده، او دوم دا و چې هغه نقاط چې سره مراقبت شوي نه دي، یعنی د مرکز نه لرې دي، مراقبت شوي نه دي، تعمیرونه معیاري جوړ شوي نه دي، زیان اخیستي. دا په دې معنا دي چې یعنی دا مشکل او په دغه حساب کې یعنی نقاط چې تعمیرات
شهیر صاحب، انجینر صاحب شهیر، انجینر صاحب شهیر، ستاسو اشاره هغه لویدلی یا نړیدلی مکتب ته ده چې پهغه کې د بیړنیو چارو د دولت وزیر په وینا 12 ماشومان پکې وژل شوي، همغه ته ستاسو اشاره ده؟
بله بله، یعنی په دې معنی هغه نقطه چې یعنی مراقبت شوی نه دی، هغه د مرجع مربوطه مثلا هسته می چې هر چیز ته جوړیږي، هسته یو تیم لري چې هغه مراقبت هرځه مراقبت وکړي، یعنی معیاري جوړ شي. اگر چې موږ استاندارد انجینری وایي چې په هر اساس باندې جوړ شي، جوړ شوی نه دی، په دې معنی چې هغه په معیاري جوړ نه شو، هغه نقاط تخریب شوی دي. دوم ټکی دا دی، هغه کورونه چې تخریب شوی دي، مثلا په بدخشان دوه ولسوالۍ نوم واخیستل چې یو کشم وو، دا هغه په هغه نقاط کې چې دي، هغه هلته ډېر ضعیف عاملونه د اقتصادي لخوا نه، هغوی ډېر مشکلات لري، هغوی نشي کولی چې دغه خپله تعمیر یا
انجینر صاحب، سوال دا دی چې اوبخۍ په همدغو خلک چې بیوزل دي او غریب دي، مګر د غریبو خلکو یا بیوزلو خلکو په سویه د اقتصاد په سویه په کورونو کې هم داسې تدابیر شته چې که په پام کې ونیول شي د زلزلې مخنیوي تر یوه حده پوري کېدای شي؟
اول نکي دا د خپل وزارت انکشاف دهات یا برنامه لري چې دا هغه کسان چې مثلا اقتصادي مشکلات لري، هغه ته باید لاسونه وکړي چې مثلا تعمیر څنګه جوړ شي.
هغه تاسو وایي، هغه انجینر صاحب، تاسو خلکو ته مشوره ورکړي چې په خپل همدغه ارزانبایو کورونو کې څه ډول مواد وکاروي، لسه شنه استفاده وکړي چې پراتلونکو کې د زلزلې په وړاندې مقاوم ووسی د دوی کور.
دوی مثلا د ما راهنمایی یا د ما مشوره دادی که دوی د خام ختم جوړوي، دوی یو یعنی موږ دغه پروګرامونه د وزارت لخوا نه، بس د بلتمونم لرو چې د موسساتي راهنمایی کوي چې دا تعمیرات مثلا څنګه ستاندرد جوړ شي که د ختمم جوړوي، یعنی حداقل یو 50 ساله او یو کله دوام کوي، هغه مشکل نه لري دوه مکه د سامه لارخونه دوی ته وشي، یعنی په خپله طریقه اوس نه چې ما ولې چې ما څنګه څنګه باید جوړ کی، خو طریقه لري چې هغه د خطر ډیر یعنی ډیر په تفصیل معلومات غواړي چې تاسو ته
ډیر زیاته مننه
تصور کوم، ډیر وخت غواړي،
ډیر زیاته مننه کوم انجینر صاحب،
چې هغه معیاري نه د خطر نه جوړ کیږي.
لتاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د رغونې د چارو کارپو انجینر محمد شاکر شهیر و چې له کابل له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د بغلان نه د ازادۍ رادیو خبريال محمد غزالي د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی، ګورو چې په بغلان کې آیا د زلزلې زیانونه اړولې کنه. غزالي صاحب،
بله، ما ستاسو شمېره مشوم. زلزله که ساعت پیش در بغلان رخ داد تقریبا کم سابقه بوده در سطح ولایت بغلان. به گفته مسئولین ریاست صحت عامه ولایت بغلان 8 نفر فعلا زخمی است، اما از ولسوالی ها شبکه های تلفن مختلف که معلوم نیست چی گفت، منتها خسارات خانه ها که چپه شده تقریبا بیشتر از 100 خانه است به گفته محمد نصیر کوزت رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان.
بله بله ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه په بغلان کې د ازادۍ رادیو خبریال غزالی سبو چې د زلزلې د نننې زلزلې د زیانونو په اړه له بغلانه لن مختصر راپور راکو.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو خبری ساعت اورې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره وسی نور موضوعات هم لرو، خو له هم چې د زلزلې په مسله کې پاتې کیږو. نوریاس نوري زما همکار په سټوډیو کې را سره دی او د زلزلو د خطرناکو زلزلو چې زیات تلفات او زیانونه اړولې دي تاریخ او لاندې تاریخ چې ته یې کتنه کړې. نوري صاحب، تر ټولو سخت زلزله ستاسو د معلوماتو له مخې تاسو چې څېړنه کړې کومه وه او د افغانستان په نږدې سیمه کې څومره تلفات اړولې دي که په دې اړه د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړي؟
بله تکل صاحب، مننه. تر ټولو قوي یا زورور زلزله د لاتین امریکا کې شوی و په 2010 کال په هایټی کې. البته د 2010 کال د جنوري په 12مه د زلزلې له 2500 څخه له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان وژلې. خو اکثره زلزلې ډېر قوي زلزلې په د آسیا په وچه کې شوې دي. د دغه زلزلو تر ټولو ډیر هند لړزولای دی او په هند کې ډیر تلفات اړولې دي. که تاسو خوښوي اوریدونکو ته به یو لنډه انکتنه وکړو.
همدغه ارقام را ته ووایي چې په څه شمیر دي، په کوم ځایو کې دي، په زړه پورې دي.
بله، د 2015 کال دغه وروستۍ زلزله چې البته نننۍ زلزلې مخکې شوه، د 2015 کال د اپریل په 15مه د ریختر په کچه 8.8 زلزلې په نیپال کې شوخوا 9000 کسان وژل او تقریبا نیم میلیون یعنی 15 لک کورونه وران کړل. د 2012 کال د اگست په 11مه د ایران تبریز ښار ته نږدې دو زلزلو چې د هرې یوې اندازې د ریختر په کچه 6.3 او 6.4 وي، 306 تنه وژل او پر مالي زیانونو سربیره د دغو زلزلو له امله له 3000 زیات کسان ټپیان شول. د 2012 کال د مارچ په 11مه د هغې تسونامي له امله چې شاوخوا 13900 کسان وژل شول او هغه تسونامي هم د سمندر په تل کې د یوې زورور زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه نه حساب شوی و راپورته شوی و. دغه تسونامي د جاپان د فوکوشیما اټومي دزګه هم ویجاړه کړله. د 2012 کال د اکتوبر په 3مه د ریختر په اندازه 2.2 زلزلې د ترکیې ختیځ برخه ولرزول چې له امله یې له 600 زیات کسان مړه او له 3000 زیات ټپیان شول. مخکې مو ویل د 2012 کال د جنوري په 12مه یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 2 درجې ثبت شوی و له 250000 څخه تر 300000 پورې کسان په هایټی کې ووژل. د 2012 کال د اپریل په 14مه د چین په شمال لویدیځ کې یوې قوي زلزلې چې شدت یې د ریختر په اندازه 6.9 ثبت شوی شاوخوا 3000 کسان ووژل. چین بیا هم د 2008 کال د می په 12مه یوې بلې قوي زلزلې لړزولې و. د چین په لویدیس کې د زلزلې چې قدرت 8 درجه ثبت شوی و لواتیا څخه زیات کسان ووژل یا هم
لواتیا زره لواتیا زره.
بله، د غراز د 2008 کال د می په 28مه د انډونیزیا په بوکیا کارټات سیمه کې زلزلې 6000 کسان ووژل او 1.5 میلیون کسان هم بې کور کړل. او د 2015 کال د اکتوبر په 8مه د پاکستان په خبر پختونخوا ایالت او د هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې زلزلې 15000 زیات کسان ووژل او شاوخوا 3.5 میلیون وګړي له خپل سیمو بې ځای کړل. د زلزلو د قوي زلزلو په سلسله کې د غراز په ایران کې هم د 2003 کال دسمبر په 28مه یو زلزله وشو چې قدرت د ریختر په اندازه 6.0 د بم خارې ولړزاو. په دې خار کې نږدې 2000 کسان ووژل شول او 3000 نور ټپیان شول.
ډیره زیاته مننه کوم نوري صاحب د ګټورو معلوماتو په خاطر. د افغانستان زلزله هله ده چې تلفات به په همدې شمیر کې محدود پاتې شي او تلفات به ان شاء الله زیات نشي. قدر منو اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې ستاسو په سیمه کې د زلزله شوی او تاسو یې شاهد پاتې شوی نو کولای شئ چې د افغان بي سیم په 1313 شمیره خپل خاطره او خسترګولیدلای حال اس ام اس کړئ او همدارس کولای شي چې د ازادي رادیو د ټلیفون په شمیرو 0 0 4 0 2 0 او 0 0 9 9 2 0 3 5 0 0 شمیرو د ټلیفون په وسیله د ټلیفوني پیغام په وسیله په ژوندۍ بڼه له اوریدونکو سره شریک کړي. البته ستاسو ټلیفوني پیغامونه او پیغامونه به د خبرونه په دوهمه نیمه کې راوخلو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
سمنګ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی نور په زړه پورې راپورونه او موضوعات هم لرو چې د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاسو ته وړاندې کیږي. د وخت د مزدیګر 4 بجې او 1:30 دقیقې دي. په هر صورت مخکې لدې چې نور راپورونه تاسو ته وړاندې کو، تاسو رابولم چې سپورتي خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه واوري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د فوټبال د ملي ټیم روزونکو له دندې ګوښه کړې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو برخې مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل د سلاونس کلیزچ په مشرۍ د فوټبال د ملي ټیم د کمزورو نتایجو وروسته د فدراسیون پریکړه وکړه چې دغه جرمنی روزونکو له دندې لیرې کړي. د شاغلي کاظمي په خبره په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره به ډیر ژر نوې فنی روزونکو د رسنوی لالاري معرفي کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ د وی لوبي څخه لاسته راغلي اواید د کندوز له اړو کسانو سره مرسته وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د غمرستي په کابل کې د کرکټ د وی لوبي او دغه بورډ د کارکونکو د تنخواګانو د وی برخې څخه سوي دي چې ټول مرستي شاوخوا 2 میلیون افغانۍ ته رسیدي. شاغلی فضلی له نورو بنسټونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کندوز له زیانمنستي سره مرسته وکړي. او د اسپانیا د غوړ لیگ سیالیو په لړ کې د اتلتیکو مادرید ټیم ماتوانی چې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د اتلتیکو مادرید ټیم ماتوانی چې 2-1 په مقابل کې والنسیا ټیم ته ماتې ورکړي. اتلتیکو مادرید له دغه بریا سره درې امتیاز ترلاسه کړ چې د نورو 19 امتیازونو په لرلو سره دریم مقام ته ورسید او والنسیا له دغه ماتې سره د جدول اتم مقام خپل کړ.
قدر من اوریدونکو او ده هم د مهمو خبرونو لنډیز لګ ځنګ سره چې لدې کبله ل تاسو به کنه غواړم.
یوه سورور زلزلې چې مرکزی په بدخشان کې خودل شوې نن لغرمي ورسته د کابل په ګډون د هوا ډیر ولایتونه لړزولي. تر اوسه د بیلابیلو ولایتونو د چارواکو د څرګندونو لمخې تر 30 زیات کسان په دې زلزله کې وشل شوي او تر 30 زیات ټپيان شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې پر خېل خواو غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي او د ملکی وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د لوګر چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو هغه اداره دی چې ګنې د خروار ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې ده. چینایي مشانو د دې هیواد راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. هغه زلزله چې مرکزی په افغانستان کې او په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم لږ تر لږه 14 کسان وژلي او تر وبیا وزیات نورې ټپيان کړي دي. او په بنگلاديش کې پولیس وایي دوی د یو ټلوي مرستندوی کارکونکو د وژنې په تړاو نن څلور تننی ولې دي.
قدر من اوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 15 او به د مازدیګر له 4 تر 15 بجو پورې وړاندې کیږي. د خبرونه په دوام کې و باورې چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز له بي ځای شوی کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کړې.
یو سلو اتلس کورنۍ د فارم وو کلمه مواد برابر کړی یو ځوان تاجر واغه هم یو سلو اتلس بوجي وړه دانس موږ د کومکونو سره یو ځای کړ.
نور موضوعات هم لرو د دې خبرونه تر پای سره اوسئ. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د دې هیواد پر منځګړتوب اعتبار وشي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په نوبتي غونډه کې دا څرګندونې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د وروستۍ وینا په غبرګون کې وکړې او وی ویل چې هغه هیواد له هم د طالبانو ملاتړ کوي. نواز شریف امریکا ته په وروستي سفر کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره هم وکتل په یو څیړنیز انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال ویلي وو چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې هم وسلوال طالبان ووژني او هم د سولې خبرو ته کینوي. صفی الله ستانگزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی تر اوسه هیڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې پاکستان له وسلوالو طالبانو خپل ملاتړ بند کړی وي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې دغه هیواد اوس هم له طالبانو ملاتړ کوي او دا ډله سنبالوي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې به د پاکستان صادقانه همکاري هغه وخت معلومه شي چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي.
نوی
دا ممکن نه ده چې مونږ باور وکړو په داسې حال کې چې طالبان لیوی خو حمایت کیږي سمبالیږي او بلې خوا په دې باور وکړي چې په صادقانه توګه د خبرو په برخه کې منځګړی توپ کیږي. دا یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې وروستیو کې امریکا متحده ایالاتونو ته په یو سفر کې وویل چې پاکستان نشي کولای په یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د خبرو میز ته کینوي. نواز شریف دا هم ویلي چې پاکستان چمتو دی څو د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله انتقاد وکړ چې د افغانستان د حکومت او خلکو له څو کلونو هڅو سره سره هم چې د سولې لپاره یې کړي دي ناامنۍ او پردي لاسوهنې لا هم په دې هیواد کې روانې دي. ښاغلی عبدالله همدرس تروریستي ګروپونه په خاصه توګه داعش د ویرې او وحشت خپرونکي ډلې وبللې او وی ویل چې دا ډله په افغانستان کې مذهبي او قومي لانجې رامنځته کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې له طالبانو څخه د افغانستان او پاکستان د یو واحد تعریف نشتوالی د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه کولو لامل ګرځېدلی. یو افغان کارپوه روح الله امین د افغان سولې له پروسې د پاکستان د همکارۍ په خاطر په دغه هیواد سیاسي فشارونه او له طالبانو څخه د دواړو هیوادونو د چارواکو د تعریف نږدېوالی ضرور وباله.
مګر چې یک فشار بین المللي و یک ناګوزیری سیاسي
خلای امین وایي لومړی دا چې یو نړیوال فشار موجود وي، دویم دا چې پاکستان له طالبانو څخه د افغانستان له تعریف سره نږدېوالی پیدا کړي. دا چې طالبان کله هرې ډلې وي خطرناک دي. کله دا تعریفونه سره یو شي د دې احتمال شته چې په پالیسیو کې بدلون راشي او بل دا چې طالبان د پاکستان په وړاندې خپل غبرګونونو کې زیاتوالی راولي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې څو ځل پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کوي. خو د وروستیو څو میاشتو ناامنیو ته په کتو په پاکستان انتقاد کېږي چې چارواکي له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي او هڅه کوي چې افغانان آرامه نشي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د خطر په اړه خبرداري ورکوي. د ملي امنیت مشاور وایي چې القاعده شبکې بیا په افغانستان کې ځان سره منسجم کړی او اسلامي دولت ډله افغانستان ته یو جدي ګواښ جوړوي. سلطان محمد سرور په دې اړه د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
حنیف اتمر وایي دا وی رشته چې تروریستان بیا په افغانستان کې ځانته د امن ځایونه جوړ کړي او د دغو ډلو د شړلو لپاره د ناتو او امریکا د ملاتړ غوښتنه کوي. خغلی حنیف اتمر د اسوشیټیټ پریس خبری آژانس سره په خپلې وروستۍ مرکې کې ویلي دي چې القاعده، طالبان، اسلامي دولت ډله او د حقانی شبکې په شمول نور یاغیان خپلې څیرې بدلوي. هغه ویلي دي چې دوی لمنځه نه دي تللي، دوی خپل ځانونه بیا جوړ کړي دي. حنیف اتمر خبرداري ورکوي چې یاغیان ځانونه بیا منسجموي، خپل ځواکونه سره یوځای کوي او له بهر مالی مرستې او ملاتړ ترلاسه کوي او په دې ګمان چې تیر کال په افغانستان کې د ناتو د حربي ماموریت په ختمېدو سره افغان ځواکونه کمزوري سوي دي، غواړي له فرصته استفاده وکړي. د اسوشیټیټ پریس خبري آژانس ریپورت زیاتوي چې په قندوز باندې د طالبانو وروستي برید او د دغه ښار نیولو څرګنده کړه چې افغان ځواکونه د ناتو دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. په تیرو دیارلسو کلونو کې له کومې نیټې راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور سوی دی، دا لومړی ځل و چې دوی د یو ولایت مرکز د څه مودې لپاره ونیولو. وروسته دوی د لشکرګه او میمنی په شمول د افغانستان ځینې نور خارونه هم تر ګواښ لاندې راوستل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس رپورټ زیاتوي چې طالبانو چې په تیرو کلونو کې چریکي بریدونه او چاودنې کولې، سخت کالي خپل تکتیک بدل کړي او جبهي جنگونو ته مخه کړي. ریپورت وایي چې وسلوال مخالفین له ګاونډیو هیوادونو، خصوصا د پاکستان له قبایلي سیمو څخه چیرته چې د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې د دوی په ناځایونو باندې عملیات پیل کړي، افغانستان ته اوښتي دي. حنیف اتمر وایي څو ډلې یاغیان هلې ځلې کوي چې د افغانستان له لارې خپلو اصلي هیوادونو ازبکستان، چین، روسیې او د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې د ګواخ په اړه خبرداري ورکوي. قدر من اوریدونکو، د دهندخ پرونه په دوام کې شیبه وروسته په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د نننې خطرناکې زلزلې په اړه ستاسو پیغامونه را اخلو. خپل ټلیفونونه راوخلی او د افغان بي سیم په وزره څلوراتیا شپږ سوه شل او همدارز د روشان په صفر اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت شمېرو زنګ ووهئ او خپل د سترګو لیدلی حال له اوریدونکو سره هم شریک کړئ.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زمون غاګل ازادي رادیو اوري، یو اوریدونکو په لاين لرو. بلې، خپل ځان معرفي کړئ، لکم ځای خبرې کوي او څه مولې دلین نن؟ مهرباني وکړئ خپل خبرې وکړئ. بله، او لکوم سیمو شاوخوا سیمو څخه مو څه اوریدلی د اورانی او د انساني زیانونو؟ ډیر ښه ورور، ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. بله، خپل ځان معرفي کړئ، لکوم ځای خبرې کوي او خپل د سترګو لیدلی حال وایي.
احمد تکل، سلام تاسو د رادیو پرنو اوریدونکو ته د کبیر پکین د طرفه څخه دی هم د زاوې څخه.
وعلیکم السلام مهرباني.
تاسو وایو احمد تکل د زلزلې د پیس خبري او ځکه هغه مرکز ته صدر څه وایي په شام ولایت څخه د څه د جیرو ولسوالۍ او سره شاو خانین کار کولړو پچیر. احمد تکل، دا طبيعي پیس هم د خطرناک زلزله چې مالی او زری تلفات هم تر پوری کې مستقر پرې ته اوریدل دي هم په نورو سنې ولایت او پنچیر ولایت چې دې ډېر هدا پر یاد ولایتونه دي چې یخه والري او سره دا به چې څه جره په دې برخه کې دې اقدامات.
ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکل ورو. بلې، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، لکوم ځای خبرې کوي. مونږ تاسو اواز ناراضي خپل رادیو کدر سره وي نو هغه لطفا یا غټ ټیټ کړئ او یا بيخي بند کړئ. مهرباني، رحمت الله تاسو سلی دلی. قدر من اوریدونکو، کله چې آزادۍ رادیو سره خبرې کوي کوشش وکړي چې موقعیت مو په داسې ځای کې وي چې غږ مو صاف او صفا تر خلکو پورې ورسیږي او همداراز په منظم ډول په فصاحت سره خپل ځان معرفي کوي، لکوم ځای خبرې کوي او بیا کوشش وکړي چې خپل پیغام په لنډو ټکو کې نورو اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
آزادۍ رادیو لوونه ترو.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او ری قدر مون اوریدونکو، په څو شیبو کې بس تاسو اس ام اس ونه هم د همدې خبرونه په جریان کې وړاندې شي. خو له هغه مخکې تاسو ته یو ضروری یادونه کوم چې په وو بجو د مخام په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې تاسو کولای شئ د سهار تر وو بجو یعنی د ازادۍ رادیو د خبرونو د پیل تر وخته پورې د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونو کې د افغانستان او سیمې وروستي خبرونه واوري. اوس هم نور موضوعات لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژې یا ټپي د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ټپي پروژې د ونډو تړون د شریکو هیوادونو د وزیرانو په درویشتمه غونډه کې لاسلیک شوی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټپي پروژې پلي کېدل به د سیمې له ثبات او په ځنګړي توګه د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي. د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د ترکمنستان په مرکز اشخابات کې د ټاپي پروژې د شریکو هیوادونو په درویشتمه غونډه کې د دې پروژې د ونډو د ویش تړون لاسلیک شو. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تړون لمخه به ترکمنستان 50% او پاتې نور هیوادونه افغانستان، پاکستان او هند 55% ونډه ترلاسه کړي.
با اساس این موافقت نامه
د دې تړون لمخه د ترکمنستان هیواد 50% د پروژې ساملرونکې او پاتې نور هیوادونه هر یو به 55% د پروژې ساملرونکې وي چې په دې سره ټول هیوادونه موافقه وکړه
قرار گرفته است.
د ټاپي پروژې لمړی تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لاسلیک کړ. د تړون لمخه به د غازو د انتقال لپاره څه باندې 1015 کیلومتر پایپ لاین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. دغه پایپ لاین یا نلیکه په افغانستان کې له فراه، هرات، کندهار او هلمند ولایتونو څخه تیریږي او بیا د پاکستان د کوټې له لارې هند ته رسیږي چې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. د دې پروژې طرحه په 1990 مې کلیزه کې راپورته شوه، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د افغانستان د نامنۍ د دې پروژې مخې ته خنډونه جوړ کړي وو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د ټاپي پروژې په لیکدل به د سیمې له ثبات په ځانګړي توګه د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي. د اقتصادي چارو کتونکو عبدالله واحد یاروای که عملاً د ټاپي پروژې کارونه پیل سي، د دې پروژې شریک هیوادونه به د خپلو ګټو لپاره هم د پروژې امنیت ته پام وکړي.
یعنی یو لامل بیکاری ده. که چیرې دا پایپ لاین راسي، دې سره ډېر خلک په کار کېږي، په زیاته فیصدي باندې خلک ورسره په کار ګمارل کېږي. نو په طبیعي شکل باندې چې کله خلکو ته کار وظیفه پیدا کېږي، نو دوی د دولت د مخالفتونو لاس اخلي او د حکومت سره لاس یو کوي، ځکه چې دوی منافع په خطر کې کېږي. هلته په امنیت باندې مستقیم اغیزه لري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د چارواکو په وینا د ټاپي پروژې د غازو د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستان څخه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې واز په افغانستان کې تر 5000 زیات کسانو ته کار پیدا کیږي. د دوی په وینا د دې پایپ لاین لپاره د روسته به افغانستان له کال سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالی لارې ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې له افغانستانه د ټاپي پروژې تیریدونکي پایپ لاین امنیت لپاره بشپړ چمتووالی لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
احمدی له کونړ نه په خپل سمس کې لیکلي، د کونړ ولایت اړوند نران کلی کې د زلزلې له کبله یو تن مړ او 15 تن زخمیان شوي او یو شمیر کورونه او مالونه لمینځه تللی دي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي نن د یوې سخت زلزلې له کبله په کونړ ولایت د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې په ساو کلی کې څلور کورونه ویجاړ شول. انجینیر حبیب الله کوچی د خوست له پوهنتون نه لیکلي، شدید زلزله په خوست کې وشوه، تقریبا یو دقیقه دوام وکړ او خلک زیات وویرېدل. یو بل اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکلي، زلزله در غزنی خسارات مالی کم و داشت و خسارات جانی نداشت. عبدالولی وفا د هلمند ولایت د ناوی له بارګړۍ څخه لیکلي، د نن ورځې د زلزلې شهیدانو ته د جنت غوښتونکي یو او هیوادوندې خدای د سولې خاوند کی. فیض الله ترکی لیکي، نن یوه بجه او 15 دقیقې وې چې د خوست ولایت ته شدید شدید زلزلې ټکان ورکړ کوم زیان نه دی رسولی او دولت کوچای د خوست له ببرک تانې نه لیکي زمونږ په سیمه کې کورونه یو شمېر وران شوي خو د سر تلفات نه لري. ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د یو سلوشلو بې ځای شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې په دې خوراکي موادو کې وړه غوړي، چای، بوره او یو شمیر نور خوراکي مواد شامل دي چې څه باندې 2 میلیون افغانۍ ارزښت لري. د کرکټ بورډ له مرستیال ښاغلي فضلی سره په دې اړه د ازادي راډیو خبريال سید کمال شاه عارف مرکه کړې او په سر کې د دې مرسته په اړه ورڅخه پوښتلې دي.
اداري د افریقا وکړه چې یو دوستانه سیالي په لار واچول په پلازمینه کابل کې لوبي په دوران کې سل افغاني ټکټ کم دوستان چې د لوبي لیدلو تر اکرل او یو سنور د افغانستان د کرکټ بورډ ټول مامورین هر کس خپل د یوې میاشتې ماش نیم ماش د دوی لپاره جمع کړي چې په مجموع کې تقریبا یو سلو اتلس کورنی د فارمز وکلم مواد برابر کړي. سره د افغانستان د کرکټ بورډ سره چې یو ځوان تاجر واغه هم یو سل اتلس بوجي وړه دانس موږ د کومکونو سره یو ځای کړ چې دا نن یې توزیع وسول د کندوز ښار خلکو چې واکان دی ټول مستحق و.
فضلی صاحب کپ دې اړه معلومات راکړي چې په مرسته سو خوراکي موادو کې کوم کوم مواد شامل دي او څومره لګښت پر راغلي دي؟
بالکل تقریبا په دې کې هر فامیل ته یو یو د وړو بوجي وړه او یو بوجي غنوم په دې کې وړي برا چاوی لوبیا یعنی چې په مجموع کې و کلم مواد کیږي او څومره زیات چې موږ ټول کړی تقریبا د شلو لکو شاوخوا په افغانۍ کې د دغه ارزښت د لوبي چې موږ ټول هغه مستحق خلکو ته چې د دې نه مخکې دوی اصلي مرکز موږ هغه کاری ټیم راغلی ټول هغه مستحق کورونو ته کارډونو کوسی ویلي پدیر اساس توګه باندې دا توضیح
وسو. دا چې د افغانستان کرکټ بورډ د کندوز د بيځایسو کورنۍ سره مرسته کړي، ل نورو ادارو څخه مغوښتنه څه ده ترڅو د ضرورت په وخت کې د هغوی لاسنیوي وکړي؟
واکن دا د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې چې یو یو تاسو ته معلومه د سپورت یا ورزش هغه سفیر د سولې د سرحد نه لري. موږ په ټول هغه ملي تجارانو او پر هغه ټولونو چې دوی په واسطه تسوانوي چې د افغانستان په هر ولایت کې دغه مشکلات راځي او ست طبي پیښې راځي باید موږ افغانان یو بل په لاس نیوي وکړو د خارجي مرستو په انتظار ونه شو. نو دغه نور ملي تجاران کدی ته واسي او دغه همکاري وکړي نو پر اخته کې به د اکل غزمو تنزي چې دا تاسو سره مرسته ساتي چې تلويش کاله دا انټرابونو سره لاسو غریوانی هغه مشکل ته باید اکر رسیدګي وکړو. اما ور چې په داخل کې د خپل افغانانو او ځوانانو سره همکاري
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی و چې آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د کندوز لبی ځای شوی کورنۍ سره د دې ټولنې پر مرستو خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو د افغانستان د زلزلې په اړه واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسې. ستاسو لپاره نور موضوعات هم لرو. قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې مو واوریدل چې نن کابل ښار او همدارس د افغانستان نور ولایتونه یوې سختې زلزلې وځپل. د افغانستان د حکومت چارواکي هڅه کوي چې د دې زلزلې د ورستیو تلفاتو په اړه خلکو ته معلومات برابر کړي. همدارس په یو بل راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت مشاور د افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د القاعده شبکې د ګواښونو په اړه خبرداري ورکوي. بل راپور په دې اړه و چې د حکومت اجرایه رئیس وایي تر هغه چې پاکستان د طالبانو لملاتړ لاس ونخلي امکان نه لري چې د سولې په خبرو کې د هیواد په منځګړتوب باور وشي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز د پایپ لاین د پروژو د ونډې د ویش تړون لاسلیک شوی. قدر منوریدونکو داو د دې خبرونه مهم راپورونه. سلیمان لایق د افغانستان د ادبیاتو په تاریخ کې په تیر د ورستیو څلورو پنځو لسیزو د ادبیاتو په تاریخ کې یو وتلی نوم دی. د ښاغلي لایق نظریات هم د شعر په برخه کې او هم د ادبیاتو په برخه کې د اکثرو کارپوهانو په نظر د کانی کرخي بلل کیږي. د ازادۍ رادیو د ازادۍ رادیوي مجلې د سبا ورځې په خبرونه کې د ښاغلي لایق بشپړه مرکه اوریدای شي. خدا شیبه د ښاغلي لایق د دې مرکې د یوې برخې اوریدو ته ستاسو پاملرنه راګرځوم. ومان نیازی د دې برخې په پایل کې له ښاغلي لایق څخه پوښتنه کړې چې په شعر کې د رزمی شعر رنگ د لایق په شعر کې البته د رزمی شعر رنگ غالب دی د دې دلیل څه دی؟
زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړی. یا یې پخوا هم درلوده، پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس یې غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندي لري اول، ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامعه تنویري او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کیږي. حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کیږي چې امریکا ادبیات نه لري. ولې؟ فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی. ولې؟ په خپله د امریکا جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکا، هغه نسل چې فولکلور یې درلود او ساتي هغه خود یې تصفیه کړ، اروپایی نژادون هم تلار. لحاظه اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دقیقا سی جوامه تصور کرده لیسی چی فکرون نه و نه لگی او اگوی ادبیات خواه ادبیات مخصوصا نسی هسته ولی پختو پا دی لحاظ چه دیر وقت دی سیاسی عوامل و لکبله پا دی که شفاهی ادبیات رو دیر رونق پیدا که دا یو قانون مندی ده چه و ملت چه مکتوبی ادبیات ضعیفی ده اگوی فکرون دیر پیولی لکه دی عرب و پخوال اسلام ها چه به سواد قلب ها. زه به نفع عقیده هم چه دی پختو شفاهی ادبیات چه اکثر هم دا قوم پا جنگون و کلغ و لدوغ و سر دی افغانستان از توگن خلق اخته و اغا فکلوری ادبیات دیر قوی دی.
دی افغانستان منلای او پیاورای شاعر سلیمان لایق چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د حماسي په تیره د پښتو ژبې د حماسي ادبیاتو په اړه خبرې کولې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادۍ رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادۍ رادیو خبری ساعت خبرونه ته غواګی. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ورستۍ برخه کې ستاسو په امیه وي پزله پوری کیسې تر اگرځوم چې د یو مشهور هندي فلم اصلي موضوع شوې ده. یو ځوانه ګونګي او کنه هندي مېرمن چې نږدې لس کاله مخکې په پاکستان کې ورکه شوې و نن بل اخر خپل هیواد ته ستنه شوه. ټاکل شوې چې دا ځوانه مېرمن له هغې کورنۍ سره چې د دې په نظر د دې خپل ورکه کورنۍ ده یو ځای شي. د ګیتا په نوم دا مېرمن چې برخلیک یې د بالیوود د فلمونو کیسو ته ورته دی نن په داسې حال کې چې مسکۍ وه او له خپلو سترګو یې د خوشحالۍ اوښکې پاکولې د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سوارپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د هند لور خپل کور ته راستنه شوه. گیتا یو لس یا دو لس کلنه و چې د هند له سرحد څخه د نړۍ تر ټولو خطرناکې پوځي ساحې یعنی کشمیر ته ننوته. دا ماشومه چې نه یې خبره اورېده او نه یې خبره کولای شوی یو لسیزه په پاکستان کې بنده پاتې شوه ځکه خپل هویت یې نه شوی ثابتولی. نوموړې چې اوس 24 کلنه ده د دې کلونو په اوږدو کې د پاکستان د لویې خیریه ټولنې ایدی لخوا په کراچۍ ښار کې ساتل کېده او حتی د گیتا نوم هم همدې خیریه ټولنې دې ته ورکړ. هند ته د گیتا د ستنولو پریکړه د روانې میاشتې په پیل کې وروسته له هغه وشوه چې نوموړې د دې د خپلوۍ مدعي کورنۍ ته یو نږدې عکاس وپیژنده. یاد شوی عکاس د هند د حکومت لخوا د همدې مقصد لپاره پاکستان ته استول شوی و. وینود کومار مهاتو چې وایي گیتا یې خور ده نن د نوې ډیلي په هوایي ډګر کې د گیتا هرکلی ته ولاړ و. د فرانس پرس خبري اژانس ته وویل خوشحاله دی چې خپله خور ویني ځکه ډېره موده ورته سترګې په لاره و. مهاتو له هند او پاکستان څخه مننه وکړه چې د ده د خور د ستنولو امکان یې برابر کړ. د مهاتو کورنۍ ته نن اجازه ورنه کړای شوه چې له گیتا سره وویني ځکه چارواکو غوښتل چې د دې ظاهري وضعیت ورسم کړي او بیا یې له دې کورنۍ سره مخامخ کړي. که څه هم د ګیتا د پیژندګلوي په برخه کې لا هم ابهام شته، خو تمه ده چې د دې د ډي ان ای له معاینې وروسته به څرګنده شي چې هغه کورنۍ چې نن یې د نوي ډیلی په هوایي ډګر کې د دې هرکلی وکړ د دې خپله کورنۍ ده او که نه. د ګیتا نومې کیسه په هند کې دومره مشهوره شوه چې د بالیوډ نړۍ ته یې هم لاره وکړه او د مشهورو هندي هنرمندانو سلمان خان او کرینا کپور په ګډون یو فلم هم پرې جوړ شو. د بجرنګ بایجان په نوم دا فلم په هند او حتی افغانستان او نورو هیوادونو کې ډیر مشهور شو.